سپینه خبری
روکو راست
سپینه خبری
روکو راست
السلام علیکم د آشنا رادیو درنو اوریدونکو زه سید سلیمان آشنایم او زما همکار میر عبدالقدیر مشرف ما سره په استودیو کې ده من غواړو چې د افغانستان او نړۍ په اړه اول به تاسو ته مهم خبرونه وړاندې کو او تر څنګ بیا به خپل بحثونه ته دوام
بله و بحث امروز ما مسائل است که در 100 روز حاکمیت طالبان در افغانستان میگذره دو مهمان عزیز داریم که بعد از نشر خبرها مهمان ها را هم به معرفی خواد گرفتیم و سر صحبت با اونا هم باز خواد کردیم امیدواریم که تا آخر این یک ساعت با ما باشن
السلام علیکم مدران واریدونکو زه زیبا خادمیم د نړۍ د دې ساعت خبرونه واری امریکا په افغانستان کې د اسلامي دولت یا د داعش د خراسان د سنگي د سول لوړ رتبه چارواکو او د یو مالی ملاتړ کوونکي نوم د نړیوالو دهشتګرو په ځانګړي لیست کې شامل کړي د امریکا د بارانی چار وزارت په دې ځانګړي لیست کې د داعش خراسان د سنگ د جکپوري مشر ثنا الله غفاری سلطان عزیز اعظم او مولوی رجب نمونه ور اضافه شوی دی ثنا الله غفاری چې په ثنا الله او شهاب المهاجر هم مشهور دی د 2000 کال د می د میاشتې په دې خوا هغه وخت د دغه ډلې مشر ټاکل شوی چې په خوانی مشري د افغانستان امنیتي قواو ونیو د داعش خراسان د دې لوړ رتبه غړو ترڅنګ چې نمونه یې د امریکا د بارني او چارو د وزارت د دهشتګرو په دې خاص لیست کې اچول شوې دي د امریکا د خزانه وزارت د عصمت الله خالوزی په نامه یو تن باندې بندیز لګولې ده خالوزی د داعش خراسان د سنگ یو جکپوره مالی ملاتړ کوونکی او مرسته کوونکی بلل شوې ده د نړیوالو دهشتګرو په دې خاص لیست کې د داعش خراسان د جکپورو چارواکو د نمونو په اضافه کولو سره د واشنگټن لپاره اسانه کیږي چې هغه پیسو او شتمنیو ته د دوی او د دوی د ملګرو لار بند کړي چې د امریکا مالی نظام سره تړاو لري د طالبانو او د امریکا ترمنځ د سولې په تړون کې چې په 2020 کال کې په دوحه کې لاسلیک شو طالبانو منلې ده چې په افغانستان کې به د داعش القاعده او نورو دهشتګرو ډلو د فعالیت مخه نیسي تر څو دغه ډلې ونه شي کړې نور خلک استخدام کړي مالی مرستې راټولې کړي او بل اخره په غربي هیوادونو بریدونه وکړي د طالبانو وایان ذبیح الله مجاهد د نومبر په 28 په ټوټر کې د طالبانو د مشر هغه فرمان خپور کړی دی چې په کې د یو شمېر وزارتونو او لویو ادارو او ریاستونو د پاره سرپرست وزیران مرستیالان او رئیسان ټاکل شوی دی مګر ټول مولایان او ملایان دي او د یوې خزینو هم پکې نشته مولوی شهاب الدین دلاور د قانونو او پټرولم سرپرست وزیر او ملا محمد عباس اخوند د حوادثو د چارو سرپرست وزیر معرفي شوی دی همداشان د نورو وزارتونو مرستیالان او معاونین هم ټاکل شوی دي طالبان چې د اگست په میاشت کې کابل ته ننوتل او د سپتمبر په 8 نیټه یې سرپرسته کابینه اعلان کړه هغه وخت طالبان وایان ذبیح الله مجاهد ویلی وو چې وزارتونه سیاسي موقفونه دي او موینان به مسلکی کسان وي مګر په دې غوسنی لیست کې هم لیدل کیږي چې د وزارتونو موینان ملایان او مولویان دي عربی مطبوعاتو د دوشنبه په ورځ خبر ورکړی دی چې سعودي عربستان په کابل کې د خپل سفارت بندولو نه درې میاشتې پس اوس په دې غور کوي چې خپل سفارت بیرته پرانیزي د اگست په 15 نیټه د طالبانو د واکمنیدو نه وروسته اکثرو هیوادونو په کابل کې خپل سفارتونه بند کړل او لا هم هیڅ لویدیز هیواد خپل سفارت په کابل کې بیرته نه دی پرانیستی اما جرمني لیوالتیا خوده ده چې زر به خپل سفارت پرانیزي امریکا خپل سفارت د قطر پایتخت دوحې ته لیږدولې ده خو تیره هفته د یوې موافقې لمخه چې د امریکا او د قطر د بارني او چارو د وزیرانو ترمنځ په واشنگټن کې لاسلیک شو په افغانستان کې د امریکا ډیپلوماټیکي ګټې به قطر خوندي کوي او د هیواد د امریکا د پاره د قونسلګری د چارو یو وسانګه په کابل کې په خپل سفارت کې پرانیزي د سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د استودیو نه اوري د پاکستان صدر اعظم عمران خان د دوشنبه په ورځ اعلان کړی دی چې حکومت به هند ته اجازه ورکړي چې د پاکستان لپاره افغانستان ته بشري مرستې ورسوي هند مخکې ویلي چې که پاکستان اجازه ورکړي د دغه هیواد لپاره به افغانستان ته 5000 ټنه غنم واستوي عمران خان در روان میلادی میاشتې په اول ورځو کې د طالبانو د بارني او چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په غونډه کې ژمنه کړې و چې د پاکستان له لارې افغانستان ته د هند بشري مرستو په پریخدو غور کوي. د په عین حال کې په نړیوال ټولنې هم غږ وکړ چې په افغانستان کې د بشري بحران د مخنیوي لپاره خپل ګډ مسؤلیت ادا کړي. د هند مقاماتو تر خپل کنټرول لاندې کشمیر کې د بشري حقوقو یو مبارز نیولی دی. د هند ملي تحقیقاتو ادارې خرم پرویز د دوشنبه په ورځ په سرینګر کې ونیو او همدغه راز د هغه کور او دفتر هم تلاشي کړ. هغه په هند کې د غیر قانوني فعالیتونو د مخنیوي د قانون په بنا نیول شوی دی. د دې قانون لمخې مقامات کولی شي چې یو کس تر شپږو میاشتو پورې پرته له محاکمې په بند کې وساتي. ډیرو مدافع وکیلانو او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د مدافعینو خاص استازي په ټویټر کې د هغه په نیول کېدو اعتراض کړی دی او ویلي دي هغه تروریست نه دی، هغه د بشري حقوقو یو مدافع دی. د کویت دولتي مطبوعاتو نن د سیشن وی پورس خبر ورکړی دی چې صدر اعظم شیخ سبا الخالد بیا د کویت صدر اعظم وټاکل شو او اوس په خپل کابینه جوړوي. امیر شیخ نواف الاحمد السبا تیره هفته د خپل وظایفونه چې اساسي قانون ورکړی دی یو شمیر وظایف په موقتی ډول ولیعهد ته وسپارل چې د صدر اعظم غوړه کول او د کابینې د لوړې مراسم هم په دې وظایفو کې شامل دي. زیبا خادم د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
روکو راست صحبت های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
سلام دوباره خدمت همه شما شنونده های عزیز و برنامه روک راست یا اسپین خبری خوش آمدین. شنوندگان گرامی، خبرها را شنیدین و اکنون هم میپردازیم به بحث امشب ما. چنانکه که شما در جریان هستین، 100 روز از حاکمیت طالبان در افغانستان میگذره. در این برنامه ما قدیر مشرف و همکارم سید سلیمان آشنا تلاش خواد کردیم با مهمانان برنامه آنچه را که در 100 روز گذشته و مسائلی که در افغانستان رخ داده در بخش های مختلف او را به بررسی بگیریم، ببینیم که حکومت طالبان با چی چالش های مواجه است، جامعه بین المللی با چی بنبست روبرو شده به خاطر حل بحران بشری و مسائل دیگر. دو مهمان گرامی داریم، جناب محترم دکتر صاحب نقیب صافی استاد پانتون در فاکولته اریزونا و همچنان دکتر صاحب باختر امینزی سناتور پیشین پارلمان افغانستان که بر دو مهمان ما خوش آمدید میگیم. آشنا صاحب
من نه لکم چه واوریدل د افغانستان کې د نوی واکمنۍ چې طالبان مشري کوي سلورزی پوره شوې دي او د نظام ولس غوښتنې نړیوال روابطو تاثیراتو په ټولو مسایلو باندې به کوشش وکړو چې نظر واخلو. نو دواړو ملمنو ته ستړي مه شوې. ما ډاکټر صاحب نقیب یو پوښتنه به تاسو ته اول راجې کوم چې یو تر ټولو هغه لویه موضوع چې افغانستان کې په دې سل ورځو کې را پیخه ده اساسا خو د بشري مرستو رسولو خبره ده چې بشري ناورین را منځته کیږي او دا به څنګه رسیږي، د چا په ذریعه به رسیږي. ستاسو برداشت څه دی چې څنګه کیدلی شي چې سل ورځې پس د اقل یو اقدام وشي چې افغانستان کې ولس چې د فقر او بېوزلۍ سره مواجه دی، خصوصا په دغه سوړ ژمي را روان کې مخه ونیول شي؟
دزد من ناشنا سب سلامونه تاسو ته او تاسو لاره ټولو اوریدونکو ته من زه سب دا سم شپ سلامونه.
ولې
یو ډیر څو خبرې باید موږ چې د افغانستان په فعلی حالت باندې غږیږو، باید موږ ټول وزیت په مخ د د طالبانو د حکومت نه او اوسه پورې تو افغانستان کې فقر حاکمو، مقدار د منابع چې وجود درلوده په غیر عادلانه توګه اکثر غریب هیوادو کې خصوصا په افغانستان کې دا تقسیمې ده او موږ د څه هیوادو چې او تر اوسه یې د بهرنیو پرستو باندې متکی زمونږه اتیا فیصد تقریبا بودجه ټوله خصوصا انکشافي بودجه ده بهرنیو غیر نه راتله منابعو نه راتله. د طالبان د حکومت را تک سره ډیر کومکونه وزندیدل او ویلات دا چې هر هغه مرسته کوونکی هیواد یا ایجنسی دې ته ګوري چې طالبانو بعضی پالیسی و څنګه د د خلکو د حقوقو باره کې د لګکې په باره کې د خزو او انجنو تعلیم په باره کې د کار په باره کې او داس نور خبرې د نور د امزایګانو سره څنګه برخورتي او د دې په خاطر دا وزن دی دلې په دې کې د جهانی بانک یا نړیوال بانک پیسې چې د روغتیايي سیستم ته ورکول شي تقریبا د 2000 زیات روغتیايي مرکزونو په حساب ماشونه بند شول، د مکاتبو د معلمینو پیسې بند شولې، ماشونه ورنه کړل شول او دا په عمومي توګه په اقتصاد د هیواد باندې د منفي اغیزه وکړه. د اقتصاد نظره کې چیرې یو افغاني چې د مصرفيږي نو د یو افغاني د یوې تر یوې نیمې افغاني پورې نور د اقتصاد تنبیکي جوړیږي او په دې حالت کې عمومي د انساني ناورین طرف ته موږ روان یو. څه وشول او څه به کېږي په دې سلو ورځو کې؛ زه ډېر نږدې نه د بعضې پخوانیو ملګرو سره اوسنۍ د نړیوالو سازمانونو خصوصا ملګرو ملتونو بعضو استازو ملګرو سره د تماس کې یم. فعلاً لپاره یو عاجل یا بیړنۍ حالت دی په حساب اقدام کړی چې اوله کې د یوې میاشتې لپاره بیا هم د درې میاشتې لپاره فقط او فقط روغتیايي سیستم قسمي حمایت کړي. اوس چې دې ولګې ته وګورو مخکې د پنځم د اګست نه هم په عمومي توګه دا باید د څه ده چې د ټول شي نه د یوې شپې د هغې نه راغل صرف اوس وضعیت ډېر زیات خراب شوی دی. موږ تقریبا د افغانستان نیم نفوس 3 میلیونه کسان به د ولګې سره مخامخ وي. سره له دې چې په دې ارقامو کې ما دا هم اوریدلې دي چې د فعلي طالبان حکومت بازي مسولین غږ کوي چې دا ارقام درست نه دي. ولې په تاسف سره چې کچيري هغه میتودولوژي او طریقې چې وګورو دا ارقام درست دي، اي کاش چې درست نه وي او دا افغانان وي څه ژوند به کاروي.
درست
دا چې بایس کیږي زه د طالبان حکومت مختلفو جنجالو سره مخ دي او په دې کې یو غټه خبره دا ده چې د هیواد مسلکي کسان د وطن به وین تر روان دي. مخکې موږ د غریب هوا درې ځلې دغه په سبب برین درین چې ورته د مخزورو تیخ ته بای شي یو د نه هغه او اته هم کولی شي یو دیم ځل او نه روم کولی شي او اوس د دیم ځل لپاره هر شل کال بعد باید د هوا خپل کتابونه دراته ورکی او نور وته بیا د سره شي. نو په تاسو سره وضعیت خنده اگر چې یو څه مثبت علامې لیدل کیږي خصوصا نړیوالو یو څه تعهد کړی چې د بیړني حالت لپاره منابع د ملګرو ملتونو او موسسو ته ورکړي. په دې کې د افغانستان لپاره د صحیح شي د وسنۍ ناوی به یو څه غم وخوړل شي، یو څه به د مړینو مسئله وشي، یو څه به د خلکو لګي مشکلات حل شي. ولې دا اساسي حل لرنده خصوصا کچیر دا پیسې د یو مملکت د حکومت د لارې لارې نشي، هغه د زیربنا د انسټیټیوشن له چې په حساب وزارتونه دي اداري دي دا په فارغ ونساتل شي سبا دا کچیر دا هغه بندګي هر څه بیا بس سقوط کوي.
تشکر.
یو اخیری خبره هو فنی مقرګان چې موږ ګورو دا د ښکاري چې کچیر د کار علي کارته ورنکي او دا اداري مشرتوب چې هرڅه وي صحیح دی ولې مستقي کسان ته د صح اړدي چې دا اداري خو ودري او د نړیوال ټولنې هغه باز د روتونو تر چې هغه په حساب هغه معیارونه لري هغه ځان برابر نکي ډیر په وضعیت په خرابېدو او په خکېدو نه لري.
بله تشکر از شما جناب دکتر صافی. خب معمولا صد روز نخست هر حکومت تقریبا امو برجسته ترین اقدامات یک حکومت به اذهان تداعی میکنه و هر کسی که در رأس یک حکومت قرار میگیره، هر گروهی که قرار میگیره، هر حزبی که قرار میگیره، صد روز اول امو شدت کاریش در لابلای برنامه دراز مدتش نشان میده. شما به سه نکته عمده و اساسی در اینجا اشاره کردن دکتر نقیب صافی. یکی مسئله تعیینات افراد، دیگه فرار مغزها و دیگه مشکل یا بحران اقتصادی و بحران غذایی که فعلا دامنگیر از این کشور است. پیش از این که من سوال دیگر از شما مطرح بسازم، میخوایم که از زمین زای سپسناتور پیشین افغانستان یک نظر عمومیشون رو بپرسم. اینا در اهل در بخش تعلیم تربیت و تحصیلات عالی کارهای زیاد داشتن، سناتور از این کشور بودن. میخوایم کوتاه یک بررسیشون رو بدانم با توجه به صحبت هایی که دکتر سپسافی انجام دادن. دکتر زمین زای، شما چگونه بررسی میکنن 100 روز را که گذشت؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زم خلینه که هیلی سلامونه که امریکا غاگ معزز و ارونو تا خوندو تا او دی افغانستان کافا ملت تا ستاسی دلاری نا تقدیم اومه. تاسی بهتر معلومه ده چه هر یو نظام چه قدرت تا رسیگی نو بیا په داسې حالاتو کې لکه د افغانستان فعلي او پخواني شرایط چې و حتما ستونزې موجودې وي. که موږ تاسې لږ شاته بیکګراوند ته لاړ شو، د ډاکټر صاحب اشرف غني د انتخاباتو نه وروسته د انتخاباتو په کمپاینونو کې د افغانستان ملت ته د حسابي وعده ورکړې وه او ویلي وو چې 100 ورځې بعد به زه د افغانستان خلکو ته حسابي ورکوم او مسلکی کابینه به تعینه ومه. ولیکن موږ تاسې دې شاهد وو چې نه حسابي ورکړی سوه او تر اخیر د اقتدار پورې کابینه مسلکی شکل پیدا نه کړ او داسې خلک په کابینه کې راغلل چې هغه په هیڅ صورت باندې د وزارت دپاره وړتیا نه درلودله. ژورنالیست چې یوه مقدسه وظیفه ده، هغه د قانونو او د معدنیات یا د پټرولیم وزارت وزیر تعین کړی و. نو که نن ملا ده نو پرون هم همداسې یو څوک تعین و. موږ تاسې دې شاهد و ده ناخوالې د افغانستان په داخل کې له ډېرې پخوانه را پاتې دي. ولې راځمه اوسنی حالت ته. اوسنی حالت د ښکاریږي چې هم د خدمت اداره اراده موجوده ده، ولی ابزار او امکانات او متخصص افراد د دې کمبود لیدل کېږي. ان په عین زمان کې امیدواری ګانیم ته او د راتلونکي لپاره چې سړی فکر وکړي ستونزې هم ډېرې زیاتې موجودې. امیدواری دا ده چې په افغانستان کې د ورځې تقریبا د پندوسونه تر زر ځوانان د یو نظام د بقا لپاره چې هغه هیڅ تضمین نه درلود او په نهایت کې د شګو دیوال وشړید او ډلې او ټپلې وتښتېدلې او افغانستان د یوې لویې فاجعې سره مخامخ شو. او اوس زموږ ځوانان الحمدلله نه وزله کېږي. په موبایل باندې یو ځوان په کابل یا په ولایتو کې وزلی سوی ده. د خلکو کورونو ته غلې ننوتل اوس دا شایان ډیر محدود شوی دي چې بیرته موږ تاسو زو د عامو خلکو ژوندانه ته چې هغه زموږ تاسو په وطن کې نه د تیښتې لپاره کوم امکانات لري او نه خپل وطن پرېښودلی چې هملته پراته دي غواړي چې په خپل وطن کې ژوند وکړي. د هغوی خلکو په ژوند کې نسبي بهتري راغلې ده، ولې بلې خواته ډیر شدید فقر را روان ده او د خلکو د ژوندانه سطح ورځ په ورځ پراکېدو ده. د دې عمده علتونه دا دي چې بیت المال تقریبا هلته چې کوم امانتونه و هغه د حیف او میل سوي دي او د بانکي پشتیبانی یا د خلکو شتمني د نړیوالې ټولنې له خوا څخه پرې سوی ده، کنګل سوی ده. ښه به دا وي چې دغه امانتونه چې د خلکو دي دا نړیواله ټولنه بشر دوستانه اصول پر رڼا کې بیرته هغه کې پرېږدي چې خلک د خپلو امانتونو نه استفاده وکولی شي. او په عین زمان کې لکه جناب صافی صاحب چې ورته اشاره وکړه کابینې ته، په کابینه کې واقعا داسې افراد چې هغه سړی په دې باندې فکر وکړي چې مسلکي خلک دي، غیر مسلکی ډیر زیات ښکاریږي. ولیکن په دې کې زه تر کومه حده چې فکر کوم طالبان غواړي چې د مذاکراتو د میز لپاره دی په هغه وخت کې چې کله د نړیوالې ټولنې سره کینی تر هغه وخت پورې د نظام په خپل لاس کې وساتي.
تشکر امین زیسب. امین نقطه حرف شما را قطع میکنم. میخوایم از صافی صاحب بپرسم. جناب دکتر صاحب صافی، ما از جریان صحبت های جناب آقای امین زی بیشتر خوشبینی را احساس کردم. آیا شما هم انتظار همطور یک چیره دارن که با همچو اقدامات سر بایی تصوره که آغاز کار از این حکومت است و همچو تصورات در بین حاکمیت طالبان وجود داره، ما به طرف یک فضای بهتر روان شدیم؟
نه، ممنون دکتر مشرف. اول یک موضوع رو باید، ما تقریبا در 18 مملکت مختلف دنیا کار کردیم، به شمول کشورهای مثل یمن، لیبیا، نایجیریا، جایی که سودان، جایی که هم کرایسیس بوده، هم حکومت ها بعد از کودتا آمده، هم به حساب جنگ فعال بوده، سوریه و غیره. خب افغانستان این یک وقت است، تغییر رژیم و به این رقم سرعت با این رقم که این مشکلات خود داره، تمام رژیم ها داشته و این داره. ما دو چیز آن ما به حساب منحیز کسایی که بیننده هستیم دو چیز متفاوت میبینیم. اول این که تمام مقرری های رئیس های شفاخانه، رئیس صحتامه، معین وزارت و خصوصا وزارت های مسلکی یا کسایی هستند که مردم های مسلکی نیستند. من ایران میفهمم که دولت قبلی وزیر مخابرات یک کسی بود که کمک های اولیه را خوانده بود، در حالی که ما این توقع را نداشتیم از یک حکومتی که او داد میزد که بذار ما مردم های مسلکی رو سر چکی میاریم و یا یک وزیر تعلیم چی معرف نه پشتو نه دین نوشته کده و خوانده میکن. یعنی این ما میفهمیم او خو انتقاد ما سر از او حکومت بود، ولی در این حکومت فعلا هم عین جنجال ها را ما میبینیم، ولی چیزایی که به زبان گفته میشه، به مطبوعات گفته میشه، از زبان سخنگوی حکومت طالبان جناب مجاهد صاحب ما شنیدیم، و همیشه داد میزنن، به زبان میگن که ما کار بعد کار میدیم، به زبان میگن ای که این عملی که فعلا است و این چیزی که یا میشه، خدا نکنه که یک وقتی یا شروع کنن که بیشتر ناوقت باشن. من امروز یک ویدیو کلیپ رئیس کمیسیون طالبان رو میشنیدم که مسئول به حساب پاکاری و صفوف و تنظیم شد، گفای بسیار خوب زد، یعنی گفایی که هر کس شاید بسیار خوش شاید که این تو، ولی این که این گپا چقدر جامعه عمل می پوشه، چطور می تانه که تمام چی عملی شوه، این چیزاییست که تفاوت بسیار زیاد بین چیزی که گفته میشه و چیزی که فعلا در عمل میشه وجود داره. و بالاخره رئیس امنیت آمده، ولی این هم باید بفهمیم که امنیت چرا خراب بوده، ولی این باید وضع ما ببینیم. بسیار گپ خوب است، ولی از طرف دیگه اگر دیگه تمام اقشار وطن، اگر تمام زن و مرد یا خود جز از حکومت نبینم، یک ماه، دو ماه، سه ماه، شش ماه، یک سال، دو سال، سه سال بعد، این چیزیست که بقایش بسیار مشکل است. و با تاسف تمام بدبختی زی، قیمت زی در اولاد غریب از این وطن که نه در اون رژیم صاحب پیسه زندگی بود، نه در ایس و نه در آیدش، او خواهد داد.
درست.
ما بسیار زبانشی، ما سه خواهشی بسیار ساده و چی داریم. اگر حکومت طالبان میخواید که حکومت کنه و اداره در دستشان باشه، اداره تنها به توفنگ نمیشه یا قلم کار دارن، و به خاطر قلم که بتانه منابع مالی که از بیرون برای افغانستان داده میشه، اگر بخواهی که این منابع را یا اداره کنن، این نمیتونم که با مؤسسات خارجی، با دونرها و غیره به زور تفنگ بخواهید. این زور قلم کار داره که براش نشان بده ما ایتک سیستم داریم، پولی که از زگمنبی خارجی داده میشه برای اولاد غریبی که این مقصد شد برای زور میرسه به کدام هدف دیگه مصرف نمیشه. و اگر این کار نکنن، ما منحیص یک سیلین که از بیرون میبینیم، اما چیز ایزا به ترکستان میرد، این بسیار عواقبش خراب است. و خدا کنه که بشنون، خدا کنه که منحیص کسایی که ما اولاد دی وطن هستیم، دل ما سر هر چیز میسوزه، ما آبادیش میخوایم
که
اون دک اولاد دلسوز گفت ما رو بشه.
دکتر صاحب مننه کور ودان، منگم دا پختن راجی کو امین زه سب ستری مشی تاست بیام چون ما سره مخاطب شولی. تاسو چې دا چې ذکر کړل غواړم د غسل ورځي چې تمرکز وکاو، زه درې مهمه هغه کلیدی مسائل تاسو ته ذکر کوم به نظر پیرا کی چې ټول جهان په دې تبصره کوي. اول، په سل ورځو کې طالبان ونه شو کړی چې نړۍ قانی کی پر رسمیت وپیژني. دویم، په امنیتی لحاظ داعش خراسان ډله یوازنۍ ډله ده چې تر یو سل شپږ اتیا زیات بریدونه یې په دغه سل ورځو کې وکړل، او ډیر اقلیت یې ټارګټ کړل یا هدف یې وګرځول چې پکې ووژل شو، او ټول جهان یو خطر اعلان او علامه واخیستله چې داعش ډیر قوت سره راماتره ده. او دریم، اکثریت اقلیتونه او بشری حقونه محروم پاتې شلو، چې په هغه کې د ښځو حقونه، د ښځو کار او د نجونو تعلیم او د اقلیتونو بیرته په کابینه په سطحې پورې مقرری ده. دا درې کلیدي مسایل دي چې ټوله دنیا په تبصره کوي. په دې اړه تاسو د سل ورځې اوس څنګه ارزوئ چې دوی کوم برخه کې باید کامیاب شي او څنګه باید کامیاب شي؟
و فراموش نکنیم امین زای صاحب که ما ساعت 12 خبرها داریم، اگر در یک بخش بتونیم به بررسی بگیریم که نظر صافی سه به هم داشته باشیم، بعض خبرها باز همین سه موضوع را به گونه جداگانه بحث خواهد کردیم. بفرمایید امین زای صاحب.
مننه جناب اشرف صاحب، تاسیم سری مسیح زستاسی سوال تو جواب که دوم رو ویلی سمچه سنجو مشکلات دیر زیادی، ولیکن منگا باید دستونزو دحال دپاره معقول دحال لاری ولتو او داسی مخلصانه مشوری ورکو ترسو دی افغانستان داغ مات کشتی افغانان ورکت پاردی او نری ورکت سترګې په لار ده، او موږ ډېر امیدونه لرو چې خدای دې وکړي چې افغانستان د بحران نه راووځي او موږ یو بل بحران ته، یو بل جنگ ته داخل نشو. نړۍ نه رسمیت پیژندنه خو واضح خبره ده چې په افغانستان کې شل کاله جګړې دوام وکړ، یوه ډله راغله، شل کاله د نړیوالې ټولنې په امکاناتو او په پشتیبانی باندې نظام وچلاو. د سولې دپاره صرف شعار او پروژې وې. ای کاش کې چې په دې شلو کلونو کې د افغانستان تیر حکومتونه موفق شوي وای او خپل مروار ورونه یې راپخلا کړي وای او په خپله غې کې نیولي وای. ولې یو غیر مترتبه حالت منځته راغی چې هر څه وپاشلی شو، او دنیا په کوم نیت باندې افغانستان ته راغلی وه، هغوی هم لکه څنګه چې نظام له منځه لاړ، خارجان هم د ناټو په شمول له افغانستان نه ووتل، او دلته یوه نظامي دښمني نه علاوه یوه سیاسي دښمني پاتې شوله چې د دې دښمني دپاره طالبانو زما په نظر باندې یو نیک اقدام دا کړی ده چې اوس یې باوجود د شلو کالونو د جګړې نه چې ټارګټ همدا د طالبانو ډله وه، دوی اوس بیا نړیوالې ټولنې او خاصتا امریکا ته د مفاهمې لاس ور اوښ کړی ده. دا یو ښه کار ده، زه تقدیروم. په کار دا ده چې دغه د مفاهمې او د سولې او د تفاهم خبرې دوام پیدا کړي. دا د افغانانو او د افغانستان په ګټه باندې بولم. په دوهم قدم کې تاسو داعش ته اشاره وکړه. داعش یو لوی چند که د عراق او د سوریه نه سرمن شاخلی په افغانستان کې په خوا موجود وو، ولی د طالبانو پر اتاق سره دا واضح ده چې دا حرکت شخصه ویده او حمله شروع کړی دي. نو واضح خبره ده چې که چیرته په افغانستان کې طالبان دقیق فکر ونه کړي او د نفی لکه تیرو پنځو څلوېښتو کالونو کې چې په افغانستان کې موږ تاسو شاهد وو چې هره ډله اقتدار ته رسېدلې وه، بله ډله یې نفی کړې وه، نو نتایج یې ډېر منفي وو. طالبانو ته پکار دي چې دوی لکه څنګه چې د آفې اعلان کړی، همدغسې د آفې غېږه ډېره پراخه کړي او ټول خپل حریفان که هغه سیاسي وي که نظامي وي دوی په خپله غېږ کې ونیسي او وخت ورنه کړي چې د بل چا په غېږ کې ولویږي او بیا د یوې خوا نه حمایت شي او د افغانستان بدبخت وګرځي. دریمه خبرې ته د اقلیتونو راځم او د ښځو حقوق
که لږې مختصره مو ووایو چې ډېر ثانیې لرو.
اقلیتونه د افغانستان ګلونه دي او ښځې د دی افغانستان نیمه جامعه ده او موږ هیڅ کله نسو کولای چې دا خلک نظر انداز کو. زه امیدوار یم چې د ښځو د حقوقو په برخه کې طالبان لکه څنګه چې الهي امر ده ارشادات پیغمبري دي دی په ډېر ښه شکل باندې خپلو خوندو منځ ته حق ورکړي چې هغوی تعلیم او اقلیت
مننه امین زه سبدی روبخه چون وخت مونږ پوره خبرونو ته زو به بده خبرونو نو ورسته کوم ممکنو خپل خبرو ته به کېدې شته و مېرمنده
سلام. سازمان ملل متحد روز سه شنبه گفت که درخواست عاجل این سازمان برای بیش از $600 میلیون برای حمایت از واکنش بشردوستانه در افغانستان تا پایان سال اکنون به طور کامل تمویل شده است. به گفته این سازمان ملل، افغانستان در آستانه یک فاجعه انسانی قرار دارد و بیش از نیمی از جمعیت آن در معرض خطر کمبود غذا در زمستان پیش روست. ادعا کنندگان اصلی ایالات متحده، کشورهای اروپایی و ژاپن بودند که به هدف تمام بودجه $606 میلیون دست یافتند. این بودجه برای کمک به 11 میلیون محروم در افغانستان اختصاص داده شده است. ینس لرکر، سخنگوی اداره بشردوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا، به خبرنگاران در ژنو گفت که بین اول سپتامبر تا 15 نوامبر سازمان ملل متحد و شرکای سازمان غیر دولتی آن به 7.2 میلیون نفر کمک غذایی ارائه کردند. آنها همچنین نزدیک به 900 هزار نفر خدمات صحی ارائه کردند. یک مقام ارشد صلیبی سرخ خشم خود را از ادامه تحریم ها و توقف کمک های بین المللی به افغانستان و جلوگیری از ارائه خدمات اولیه به مردم ابراز کرده است. دومینیک استلهارت، مدیر عملیات کمیته بین المللی صلیبی سرخ، روز دوشنبه در بیانیه ای گفت که پس از یک بازدید 6 روزه از شفاخانه های صحرایی که به گفته او شاهد رنج های دست اول افغان ها بوده است، بسیار ناراحت است. استلهارت گفت که با توجه به اینکه رنج غیر نظامیان ساخته ای انسان است و نتیجه انتخاب جامعه بین المللی برای اعمال تحریم ها بر رژیم طالبان است، وضعیت خشم برانگیز است. به منظور جلوگیری از فروپاشی سیستم صحت‌عامه افغانستان، کمیته بین المللی صلیب سرخ حمایت از 18 مرکز صحی منطقه‌ای و ولایتی را از جمله هزینه های جاری و تجهیزات طبی آغاز کرد. کمیته بین المللی صلیب سرخ در حال برنامه‌ریزی برای حمایت از تسهیلات به مدت 6 ماه است. با گزارش رویترز، این اداره همچنین پرداخت معاش کارکنان را از روز دوشنبه آغاز کرد. استلهارت گفت دولت‌ها باید با افغانستان تعامل کنند. این تنها راه برای جلوگیری از سقوط کامل خدمات ضروری مانند مراقبت‌های صحی و آموزشی است. او تاکید کرد که ملاحظات سیاسی نباید در اقدامات بشردوستانه دخالت کنند. یک پرواز عامل بیش از 100 افغان روز دوشنبه به شمال یونان مواصلت کرد. با گفته مقامات یونانی، این گروه 119 نفری شامل محب الله صمیم، وزیر سابق امور سرحدات و قبایل افغانستان و همچنین وکیلی که جنگجویان طالبان را تحت تعقیب قرار داده است، فعالان حقوق زنان و قاضی زن می باشد. انتظار می رود که افراد تخلیه شده تا زمان در یونان باشند که مقدمات سفر آنها به کشورهای دیگر از جمله ایالات متحده و کانادا فراهم شود. از زمان تسلط طالبان بر افغانستان در ماه آگست، یونان حدود 700 افغان را خارج ساخته است. رافائل گروسی، رئیس اداره بین المللی انرژی اتمی که دوشنبه شب برای گفتگو با مقام‌های ایرانی وارد تهران شده است، صبح امروز سه شنبه با محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، دیدار و گفتگو کرد. جزئیات بیشتر را از احد عزیزاده می‌شنویم.
رئیس اداره بین المللی انرژی اتمی از ماه فوریه تا کنون 3 بار به ایران سفر کرده که 2 بار آن پس از روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی بوده است. اما اینک دیدار و گفتگوی آقای گروسی با مقام‌های ایرانی در آستانه تصمیم گیری شورای حکام اداره بین المللی انرژی اتمی درباره گزارش رئیس اداره از برنامه هسته‌ای و همچنین مذاکرات احیای برجام در ویانا انجام شده است. اداره بین المللی انرژی اتمی روز چهارشنبه گذشته در آخرین گزارش محرمانه سه ماهه خود از برنامه هسته ای ایران اعلام کرد که ذخایر یورانیم بسیار غنی شده توسط تهران افزایش چشمگیری داشته است. ایران در ماه گذشته سطح همکاری های خود را با اداره بین المللی انرژی اتمی کاهش داده است. بر اساس گزارش های منتشر شده و از ماه فوریه تا کنون این اداره از دسترسی به ویدیوهای نظارتی ساحات هسته‌ای ایران محروم شده است. این در حال است که صدر اعظم اسرائیل روز سه شنبه برای تشدید رویارویی اسرائیل با ایران اعلام آمادگی کرد و بار دیگر تاکید کرد که کشورش به هیچ توافق هسته‌ای جدید ایران با قدرت‌های جهانی پایبند نخواهد بود. با گزارش خبرگزاری رویترز صدر اعظم اسرائیل گفت اسرائیل با آزادی عمل خود برای اقدام علیه ایران ادامه خواهد داد، حتی اگر آمریکا با توافق سال 2015 ایران بازگردد.
با خبر در ارتباط به ایران اخبار را ادامه میدیم. بنی گانتس وزیر دفاع اسرائیل با اشاره به افزایش تهدیدهای تیاره‌های بی پیلوت ایران در سال‌های اخیر گفت برای اولین بار فاش می‌کند که حکومت ایران جزیره قشم و چابهار را به ذخایر این تیاره‌های نظامی تبدیل کرده است و از پایگاه‌های واقع در این محل حملات را انجام می‌دهد. گانتس که روز سه شنبه در کنفرانس امنیتی در اسرائیل سخن می گفت همچنین از برنامه ریزی ایران برای انتقال مواد منفجره از سوریه برای گروه های فعال تروریستی در باریکه غزه در سال 2018 خبر داد و گفت اسرائیل این تیاره های بی پیلوت را منفجر کرد. وزیر دفاع اسرائیل در سخنرانی امروز خود همچنین ایران را متهم به قاچاق سلاح به منزوه لا کرد و با اشاره به اینکه فعالیت‌های تروریستی ایران با تایید رهبر جمهوری اسلامی انجام می‌شود گفت اولویت با دیپلماسی است، ولی تاکید بر گزینه زور و حتی نمایش زور می‌تواند به دیپلماسی کمک کند. لوید آستن وزیر دفاع ایالات متحده نیز چند روز قبل به حکومت ایران درباره استفاده خطرناک از طیاره‌های بی پیلوت در منطقه هشدار داد و گفت حکومت ایران نباید توهم داشته باشد که میتواند رابط ایالات متحده و کشورهای منطقه را مختل کند.
ستاسو غک په سیاسی، اقتصادی، ټولنیزو، کلتوري او صحی مسایلو ستاسو غک ستاسو په جبه د افغانستان په وخت هر شپه لس بجه د امریکا غک آشنا رادیو نه پښتو او دری ګډ خبرونه.
سلام دوباره خدمت همه شما شنونده ها، من قدیر مشرف هستم و یک جا با همکارم سید سلیمان آشنا در این برنامه روک و راست اسپین خبری مهمان منازل شما هستیم. دو مهمان عزیز داریم، جناب دکتر صاحب باختر امینزی سناتور پیشین افغانستان و همچنان دکتر صاحب نقیب صافی استاد پنتون ایالت اریزونا. شما جناب دکتر صافی صحبت های امینزه صاحب شنیدن، هم در قسمت مشکلاتی که به خاطر برسمیت شناختن حکومت طالبان بود و هم موضوع امنیتی حملات داعش و هم عدم حضور اقلیت ها و مشکلاتی که اقلیت های مختلف به ویژه زنان در ساختار حکومت فیلی دارن. در قدم نخست میخوایم دیدگاهتان در قبال صحبت های آقای امینزی بدانم و دوم از این که فکر میکنن که طالبان با توجه به موقف گیری غرب و ایالات متحده روی پالیسی خود تغییر بیاره، هرچند در آخرین تعیینات همان چنانی که در شروع خبرها هم گفتیم و شما هم یادآور شدن ما از حضور کدام زن در کابینه چیز نمیبینیم.
خب تشکر دستر مشرف. ما تا یک قسمت امرای امینزای سب موافق هستم، یعنی همه چیز ما اگر وضعیت فعلی افغانستان میبینیم باید ما به شکل حالست دیگه به شکل تمامی سهلش کنیم، نه مقضیه که فیلن جارت تمام حکومت ها مشکلات خود را ابدا داشتن باشن، خصوصا این قید تغییری کلان که در افغانستان آمده. ولی از طرف دیگه به خاطر از این حل مشکلات، خب موضوع امنیت تک موضوعی است که همیشه یاد میشه که تعداد جوانایی که کشته میشدن و عالی نمیشه، وطن به حساب کرایم ریت یا جرایم کم شده. خب این چیزا هست که خوب است، چیز خوب باید ما خوب بگیم، خیلی ببینیم. میاییم به طرف اداره و حکومت و روابط از یا با جامعه، با جامعه بیرونی. هیچ کشوری در دنیا با تنها زندگی کرده نمیتونه. در انگلیسی ایره چی میگه؟ independent نیست، interdependent است. به این معنی که هر کشور در دنیا با کشور دیگه باید روابط داشته باشه اگر ما جزی امی جامعه امی دنیا باشیم، امی مراوده هم وایزه داشته باشیم، تجارت داشته باشیم، روابط سیاسی داشته باشیم، از یک دیگه از تعلیم و از یاد بگیریم، از ساینس تکنولوژی یک دیگه یاد بگیریم. این چیزی که ما به شکل تماس نمی‌کرده نمی‌کنه. زبانی را که جامعه بین‌المللی استفاده میکنه و طالبان استفاده میکنه هر دویش بسیار خوشبین کننده است.
مثلا
طالبان میگن که ما حاضر هستیم امرای دنیا گپ بزنیم، ما روابط خوب امرای امریکا و دیگران میخواییم. من یادم است در سالای 95 96 و 97 چی رقم روابط طالبان بود با دنیا. ما جزء حکومت بودیم، ما کار کردیم، یادم است. این زبان با مراتب زبان نرمتر زبان است که برادر میگه تو مرا این تمام حکومت را. از طرف دیگه کشورهای غربی، از مثال ما از انگلستان شنیدیم، از تام وست نماینده امریکا شنیدیم، از دیگر کشورهای دیگه امروز شنیده شد که عربستان سعودی هم سفارت خواهد میکنه. خب طبعا امی ای خودش جرمنی گفت زده ای علاقه ایست که دنیا نمیخواه که این دفعه افغانستان یا مردم افغانستان تنها بگیره. و یکانه رایی که برای ازی که به حساب مشکلات موجوده حل شوه او چیست؟ امی به حساب بحث کردن و مذاکرات ادامه دادن. خب مشکلات عمده و بسیار کلانی هست که برای بعضی کشورهای دنیا شاید یه خط سرخ باشه، ولی زبان هر دو طرف زبانی است که به حساب زبان تقابل نیست، بلکه زبان مصالحه است. خوشبینی گپ خوب است، یعنی اگر حق ما خوشبین باشیم بهتر است، ولی کمک ریالیستیک هم باید باشیم و حقیقت بینی یا به حساب وضعیت فعلی که ما میبینیم. امیدوار هستیم که طالبا بتانن اینی فرصت طلایی که بعد از 43 سال یک مرتبه دیگه به افغانستان آمده که تمام افغانستان زیر یک حکومت است، این فرصت را استفاده کنن، بیارن همه ی جزء از حکومت بسازن، همه ی را دخیل کنن، کسی جامعه بین المللی یک به حساب تفاهم کنه که بتونه باعث آرامش مردم افغانستان شود.
حرف شما خوب بخیر درست دکتر صافی، ولی در اینجا یک بی‌اعتمادی بین مردم و حکومت وجود داره. آنچنان که شما هم در از آغاز صحبتتان گفتن و از صحبت‌های امین زید صاحب هم شنیدیم و جناب آقای آشنا هم در سوال اول خود و میرم مطرح ساخت، عمدترین نکته که اسو فرار است، فرار مغز هاست، فرار نیروی کار است، فرار نیروی جوان است، فرار زن هاستن، فرار افراد مسلکی هستن، از دکتر گرفته تا انجینیر تا ما. بسیار آسان است که ما خبرش نشر بکنیم که حدود 272 نفر از کسایی که موزیک می نواختن از افغانستان به پرتغال یا به آلمان یا به یک کشور دیگه انتقال دادن. این خبر بسیار آسان است و شاید جناب آقای سرمست بسیار زده افتخار هم بکنه، ولی با سرنوشت آینده افغانستان چی میشه؟
یا یو سلو تلویخ پیلوتان چی لارد پنای واقع
یا که بعد دیگه جای رفتن خطر. یا که مثل شما دکترهایی که فعلا تلاش دارن از افغانستان براین. در اینجا ما میخواییم این موضوع را بحث بکنیم، در اینجا که حکومت طالبان چی کار را انجام بده بغیر از این حرفهای خوشبینانه را که شما ازش یاد میکنن و امین زید صاحب میگن، تا اعتماد مردم به جا شوه اونا خود در داخل کشور محفوظ فکر بکنن.
در طالبان حکومت حق است چی وای اقا باید نیست؟ خلاص داده وطن بدبختی ده که چیری دقیقه یو سلوش پیتر پیلوتان وزی بده ایبان تونه مصرف شده، تونه کلونه ورسه بغیر ازش پیلوتان پایده شی ده خود ده وطن مسلکی کسانی که چیری دوی غواری چی حکومت وکی حکومت به شر و دشت نکیگی وته خلق په کاری او د خدای لپاره د خلق باید دی راوځي څه باید وکړي چی باید کنن چیزی کې مهم است انمی مسؤلیت و معیشت مهم است تنها مسؤلیت هم نیست زمینی معیشت به نزی مردم مساعد شوا سعیست که در سطح بلند و عمومی پالیسی است که ما شما را عفو کردیم ولی در سطح قشلاقا خصوصا در منطقه جنوب و شرق افغانستان بسیار زیاد وضعیت خراب است مردم شکایت داره
تشکرش
اقده های موقع چی به حساب خورترکی که در سطح قشلاق و قویه است این باعث ازی میشه که مردم فرار کنند و
تشکر.
مردم از شرایط اقتصادی فرار میکنند یک واقعیت است
تشکر امین زیست
بله او خوختل میم دا پختنه او کوم لګی داسې راټوله کوم چې نورم اوریدونکو ته واضح تر شي چې څنګه امیدواری راتلونکو ته ولري اوس نقص شې ده مونږ ټول اورو چې بشری بحران په افغانستان کې را روان دي چې کومکونه نشته وایت نشته پیسې نه لري په خپل طالبان د خپل کنګل شو په خوانی او پیسو چې د افغانستان د ولس مربوط دي د مرکزی بانک دي چې تر 10 میلیارډ ډالر کې د دې د بیرته اخستلو تقاضا لري د امریکانه پختنه دا چې بشری ناورین دوه اساسي بودونو پورې چې لازم او ملزوم دي وصل دي اول چې ډاکټر صاحب مشرف یاد کړل مخکز ما همکار چې د ظرفیتونو فرار دي ځکه چې اداري په ظرفیتونو او کادرونو چلیږي او دا تر 80% پورې ټول د افغانستان نه وتل دي په دریمو هیوادونو کې دي یا په اروپا او غرب ته رسیدلي دي او یا په افغانستان کې پټ دي چې ونه وژل شي د د په مقابل کې مسولیت د حاکمیت ترزی چې هغه طالبان دي او په سلو ورځو کې دا ونه شو کړي چې دغه ظرفیتونو مخه ونیسي غیر د دې چې مخه ونینی ولا بلکې د وټلو په شرط باندې زمينه جوړ کړل چې په پروازونو تیارو کې کینی او د افغانستان نه ووزی اوس دلته مشکل د افغانستان د ولست لپاره چې تر 40 میلیونه نفوس لري دوی لپاره څوک خدمات او رسي ملکی او نظامی خو واضح ده چې حاکمیت تراجی ده چې دوی به څنګه دغه ټول ثبات ساتي دغه ماشين د دولت د ماشين چلولو او په زمين کې امنیتی مسؤلیت ورکی چې خطر نه بچو ساتي دا به څنګه کیږي امین زه سپتا سو مهرباني وکړه
جناب آشنا صاحب دا یو منلې واقعیت ده چې فرار مغزی یا فرار د ظرفیتونو د افغانستان د راتلونکي لپاره یو ډیر لوی خطر او ضرر ده ځکه یو انسان چې تربیه کیږي او هغه تحصیلات کوي او بیا د فراغت نه وروسته کافي تجربه ترلاسه کوي دا ډیر وخت نیسي او ډیر مصارفات ته ضرورت لري که دغه لړۍ دوام پیدا کړي لکه چې اوس دوام لري او خاصتا که ده کابل میدان هوایی دی الوتکو په مخ باندې خلاص شو زه فکر کوم چې ډیر خلک چې له اوس پورې دی تیښتې لار نه ده ورته زمينه نه ده ورته مسایده سوې دا به هم لاړ
نه څه وکړي ته حاکمیت اوس څه وکړي چې دغه قانی شي خلک لاړ نشي
د دې خبرې سره اعظم د دې لپاره حاکمیت باید خلکو ته اطمینان ورکړي
څنګه
خلک باید مطمئن شي او هغه کډرونه چې په داخل دی افغانستان کې دي وغوی دومره مطمئن چې هغه پوښتنه چې په دې وطن کې زمونږه پاتې کېدل هم زمونږ په ګټه ده هم د هیواد په ګټه ده او کوم خطر هم موږ ته مواجه نه ده دا د طالبانو د دولت یو اصل ده چې دې باید په لار واچي دوم قدم کې خارجي نړۍ باید د دې تسلسل لپاره لکه څنګه چې اوس یو څه شرایط ورته وضع کړی دي دغه لړۍ متوقفه کړي ځکه د دې لړۍ په دوام باندې افغانستان پراتلونکو کې که ډېرې زیاتې مرستې مور سره وسی نو زه فکر کوم چې هغه مرستې چې کېږي بیا به ګټه ونه کړي ځکه چې هلته به ظرفیتونه نه وي چې مرستې په ځای باندې مصرف نو هم په دې کې نړیواله ټولنه مقصره ده هم طالبان باید د افغانستان ولسونه مطمئن
که داسې مشخص لنډ راته ووایي امین زه صاحب چې د فرار د کډرونو د فرار اصلي علت دا ده چې شتمنی نشته په افغانستان کې کار او روزګار نشته که خلک د طالبانو نه ایره لري او که په اصل کې د مدني ازادۍ او محرومیت دی چې اکثریت کډرونه چې امکانات لري معاش لري پیسې لري اما هغه د مدني ازادۍ نه برخوردارمو کلیو باندې نه وي نو هغه ځکه دا اکثر روزل شوی کډر امغه خارونو کې راټول او دوی ټول خارونه پریدي ورنوزی که چیرته مدني ازادۍ نه ورکول کیږي چې د نن اصر تقاضا ده او ټول جهان ورسو وصل دی لکه ډاکټر صاحب نقیب صافی چې ذکر کړل نو د دې اصلي لته تاسو کوم یو ګوري یعنی زه غواړم دا ټول اپشن یاد شي تاسو هغه تر ټولو مهم ذکر کړئ چې اصلي علت دا ده چې کډرونه فرار کوي چې هغه مدني ازادي ده که دا رښتیا معاش مسله ده
آشنا صاحب د نړیوالې ټولنې ډیر سخت او شدید موقف چې د افغانستان په وړاندې نیولی ده چې هغه په رسمیت نه پیژندل ده او په عین زمان کې د افغانستان سره سیاسی سطح باندې د مراویدی تقریبا درول دی خلک یو لوی تشویش سره مخامخ کړي دي او خلک داسې فکر کوي چې خدای نه خواسته د نوې یاغي باغی ډلو په وجود کې یو بل بحران را روان ده نو خدای دې چې خپل کور کالی خرڅ کا او دغه اوس چې کومه لاره او شانس او زمينه مساعده ده امریکا ته د تګ اروپا ته د تګ د دینه استفاده باید وشي نو اصل علت امداد چې د افغانستان راتلونکی مبهوم ده او د دې مبهومیت مسؤلیت نه تنها په داخل کې ده بلکې په نړیواله ټولنه باندې هم ده تر څو چې طالبان او نړیواله ټولنه د تفاهم او د اعتماد سازی او بیرته د رسمیت په خوا باندې لار نشي خلک به د ویرې په حالت کې
امین زیسه با احترام به نظر شما ببینن جامعه جهانی موقفش کاملا روشن است هیچ گونه ابهام در موقف گیری جامعه جهانی دیده نمیشه او موقف گیری از اونا چی است؟ از حکومت طالبان میخواین که اینا روابطشان با گروه های دشت افغان قطع شوه با تعهداتی که در دوحه دادن انجام بدن در اونجا احترام به حقوق بشر حقوق زنها حقوق اقلیت ها در اینجا باشه حق تحصیل برای زنان و دختران باید فراهم باشه حق کار برای زنان و دختران باید فراهم شود خب اگر قرار باشه که ما جامعه جهانی را بگیم که شما در قسمت وضعیت فعلی در افغانستان مسئول هستین او زمانی می بود که جامعه جهانی بر رساندن کمک ها به مردم افغانستان هیچ گونه اقدامی نمی‌کردند حال دو سوال پیدا میشه اول از اینکه جامعه جهانی میگه ما به مردم افغانستان کمک میکنیم ولی در عین حال حکومت هم به رسمیت نمیشناسیم ولی اگر پول بر افغانستان پس دوباره باز شوه و در ضمن از او آنچه را که شما گفتین که باید حکومت به رسمیت شناخته شوه دو سوال حقوقی در اینجا به نظر شما پیدا نمیشه اول از اینکه هر آن کسی که از طریق صلاح بر یک جامعه حاکم شوند جامعه جهانی او را به رسمیت بشناسه پس حق مردم انتخاب مردم چی شد آنچه که در صد روز از طالبان ما هیچ نمیشنیم یکی و دوم از اینکه برای قشر بزرگی از یک جامعه حالا گیرم که قشر 50% نفوس افغانستان زن نیست 20% زن است 10% زن است 5% زن است ولی 5% که درس خوانده زحمت کشیده و حق تحصیل خود باید ادا بکنه و امرار معاش میکنه با خانواده خود آیا حق نداره که در حکومت خود ببینه در اینجا شما چی فکر میکنین جامعه بین المللی چقدر زیاد ملامت میسازن ولی در عین حال حکومت طالبان چقدر زیاد در این عرصه ملامت است بسیار کوتاه اگه زحمت تان نشه
انت دو لوی فکری تفاوتونه موجود دی خاصتا در رسمیت پیژندل په برخه کې په افغانستان کې کوم فکر چې موجود ده د طالبان حکومت کې او د شل کلنې جګړې د روحي د ژوندۍ ساتلو په صورت کې طالبانو ته او د هغوی ډلو ته او د هغوی جنګیالیو ته همدا وعده ورکړل شوې چې د اقتدار ته د رسېدو سره به سم موږ سوچه شرعي نظام په افغانستان کې حاکم و چې دا کار دی وکړ ولیکن په څنګ دې کې ښه کار د عافی و د عافه وکړله او موږ تاسې شاید و چې د افغانستان د لوی مخالفین چې هلته د افغانستان پخوانی رئیس جمهور حامد کرزی ډاکټر عبدالله اسماعیل خان او نور شخصیتونه چې هلته و هغوی ټول د عافی د هغه نه برخمن سو چې دا یو ښه کار و ولې بلې خواته که چیرې موږ غرب ته فکر وکړو او نړیوال ټولنه په فکر وکړو. نړیوال ټولنه شل کال په افغانستان کې د دیموکراسي تر عنوان لاندې الته حکومتونه حمایت کول او خپل ملتونو ته په امریکا او اروپا کې چې د دې د ټیکس پیسې او د دې د هیواد پیسې افغانستان ته تللې هم دا ورته ویل چې موږ په افغانستان کې دیموکراسي پلي کړې ده، په دیموکراسي کې موږ د بشر حقوق تامین کړی دي او په دې کې د ښځو حقوق دي. نړیوالو ټولنو په خلاص لاس باندې په دې برخه کې کومک کاو. شل کاله په دې لاره کې د نړۍ مطبوعاتو د تروریزم په نامو باندې، د جنگي ډلو په نامو باندې تبلیغات کړي دي. زه فکر نه کوم چې دا ډېر اسانه کار وو چې د امریکا ملت دې چې دلته حزب اختلاف او حزب اقتدار هم په ډېر قوت کې اوسېږي، پارلمان هم په صحیح معنا باندې اوسېږي، ملت هم مطبوعاتو شل کاله تبلیغ کړی، دا د په ډېر کم وخت کې آماده شي او د طالبانو سوچه نظام دی ومني. یا د طالبانو اوسنی نظام سل په سله ډیموکراسي ومني. دلته ضرورت دی ایجابي کې چې خبرې دوام پیدا کړي، لکه څنګه چې اوس مستقیما د امریکا او د طالبانو خبرې په قطر کې او په نورو هیوادونو کې دوام لري. دا د افغانانو مسؤلیت ده چې په دې ځای کې مثبت رول ولوبوي او نیوکه سالمه نیوکه دا زموږ ټولو افغانانو حق ده او سالمه نیوکه اسلام سره وړي.
همدې لپاره امینځه سب وخت همدې لپاره خدا دې دغه خبرې د سپینې خبرې په اصطلاح کوو چې میلیونونه افغانان اوري، حاکمیت یې هلته په کابل کې اوري او واضح خبره ده چې په ټولې نړۍ کې متخصصین، کادرونه او ظرفیتونه چې په تبصره کوم دا اوس شاید اوري. پښتنه دا ده چې وخت تاسو د رسمیت خبره کوي چې په دې سلو ورځو کې سمه ده چې ډیر مشکلات شته، چې یو دولت یو افغانستان غوندې شاته پاتې هیواد چې ډیر ضرورت کار ته لري، هلته یو دولت نشي کولی د ټولې نړۍ رضایت زر واخلي. اما چون وخت ډیر کم دی، داسې مشخص غواړم یو پښتنه وکړو چې د 1949 کال د ژنو د کنوانسیون د مخې نه هر مسله ګروپ چې په جهان کې جوړیږي د خپل حاکمیت کې د خدماتو رسولو مسؤلیت باید جهان ته ورکړي. دا یو منشور دی او اوس چې په افغانستان طالبان حاکم دي، دوی استثنا نه دي، دوی مکلفیت لري چې د نړیوالو میثاقونو مطابق عمل وکړي. دا به څنګه کوي؟ آیا دا به د نړیوالو میثاقونو سره د خپل شریعت د تعریف مطابق کوي که دا د جهان د نورمونو مطابق کوي؟ یو لنډ نظر تاسو را کوي به چون وخت یو نیمه دقه لرو، غواړم نیمه دقه د عقل صافي صاحب په نظر وکړئ. مهرباني.
بالکل صحیح ده، زه موافقم چې خپل آشنا صاحب چې د ملل متحد منشور ته باید احترام وسی، ولیکن ملل متحد دپاره د طالبانو ځانګړی استازی محترم تعین صاحب تعین شوی ده، ولیکن ملګری ملتونه باوجود د دې چې طالبان غواړي چې خپل استازی دلته راولیږي تر څو په ملل متحد کې د طالبانو استازیتوب وکړي او د نورو هیوادونو د استازو سره د مفاهمې دروازه خلاصه کړي، ولیکن په دې باندې دا دروازه تړلی شوې ده. په حقیقت کې دا هم خلاف د نورم بین المللی ده او دا چې په افغانستان کې اوس الته طالبان دي او د اقتدار په لاس کې اخیستای ده، زما غوښتم دا مشوره ده او د وروري توصیه مې ده چې د نړیوال ټولنې سره او د خپل افغانانو سره د داسې مفاهیمې نه مختلار چې اول خپل افغانان په غیږ کې ونیسي او هیڅ افغان پرې نه کړي چې بیا د مخالفت لارې اختیار کړي او نړیوال ټولنې ته په هر قیمت باندې چې ووسیږي چې هر څومره لاری وي وسنجولی شي او نړیواله ټولنه هم قانوني کی او دغه سی یو لار رامنځته کی چې په یوه کې د اقلیتونو د ښځو د بشر او د نړیواله ټولنې مشروع غوښتنې په نظر کې.
تشکر من زه سب صافي سب یک دقیقه وخت لرم.
خب سب بخاطر اینکه کی مردم یعنی حالت فعلی را جلوی فرار مغزا گرفته شوا، اولی کی امی مغزا یک از یا باید یا احساس کنن که از یا استفاده میشه برای از یا ضرورت هست. وقتی که تو یک پروفیسر ارتوپیدی داشتن یه وجه و رئیس شکست است که حداقل همسویش نیست از تعلیم دینی کرده، این خودش باعث ازی میشه که ناامیدی میشه. حداقل برای مردمایی که مسلکی هستن شما امی احساس بتین که برای از یا ضرورت هست، وظایف برشن بتین و ازشان توقع کنین که کتان همکاری کنه کار. این یکی از قدم های بسیار عمده است. دوم، از نظر اقتصادی تاکی وضعیت اقتصادی وطن
بله.
ای چند منبع داره.
صافی صاحب بسیار معذرت میخوام صافی صاحب
خب من میفهمم که وقت کم
است، وقت بسیار زیاد کم است و من نمیتونم اجازه از اضافه تر صدای شما را داشته باشم به خاطر اینکه روال موسیقی ما قطع میشه. ان شاء الله در برنامه بعدی شما را خواهیم
داشت.
شنونده های عزیز، این بود برنامه ما. تشکر از اینکه تا این دم با ما بودن. از هر دو مهمان عزیز ما امین زسه و صافی صاحب جان سپاس که در برنامه با ما حضور داشتن و
نظریات داوریدون کنم دیرمانن.